السلام علیکم تاسی ازادي رادیو ته وګیاست ز امید زهیر مليم تاسی د دې سات خبرونو اوریدو ته را بولم په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړی چې له ایران سره د تګ راتګ لا تر پرونشن به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وایان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکي وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,125,380,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شویدی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسمانې 2800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي د نقدو پیسو حکومت له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي عادت څلوېښت کسان له داعش سره د ارتباط او استانبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یرلیکیا پرون شنبه په خپله یک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استانبول د سانتا ماریا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو کې یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ دا خبره کړې. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس مرستیال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په ویلامې کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سختې خبرې کړې. د امریکا د خزانې وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکاره کړ او بیا وروسته د چین پلازمینې پیکنگ تولاړه. واشنگتن او پیکنگ له کلنو راځي د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. دا خبرونه
هر کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکره مشو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را به شم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی دوی د اسکایپ لار را سره د عدالت په سټیډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی د دوړو هر کله کوم حافظي صاحب د دې حواله په برخه کې مادي ته اشاره وکړل چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه قصاصونه سر وخل
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو یو خو رسمي و چې د سویفت سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي اغه شاوخا وسو $800 میلیون شاوخا کیو او زیات پیسې بیا د پولی خدماتو لري او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو دی بیا ودانول لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي او په ایتالیا او اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي دګر کې البته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $1,000 دی یا یورو دی یا $1,000 دی دا یې صحیح مسره ټول کړی وي د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي اولته د دوی لاسرسي اغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی هغه دی حوالی څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي مخصن د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځای څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چالت افغانان ډیر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالی لري استي او یو اندازې سپتیږي مثلا $300 او یورو یا $500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزی بانک ورکوي که جامه زیات پیسې د حقوقي دلایل پر بنسټ نه برسره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي نو هغه وخت کې ماته دا برسره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسمان د سویفت سیستم اسخرات زموږ بانکونو ته او تقریبا $100 میلیون نور همدغه سه خلک از ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولی یا صرافی یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارډ افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي
افیسي صاحب بخشي اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي مثلا په 2000 دروشتم کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایل باندې خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغه استقران په دله کې ولاړ دي دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دې کورنۍ غوړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتل دي چې د دې کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول اغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارډ او 800 میلیون یا 2.5 میلیارډ یا تقریبا 3 میلیارډ پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په د روزا کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه د څه راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی اغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه او کاچې په پیښور کې نه وازی دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کوي یو کال خډیر کم وخت دی البته سړی وایي چې یو 15 کال کومګ موازنه کوي اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجې بارنه سرمایه‌کاری ډیره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دل شو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دل دې کارخانه لګي دل دې پاغي کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډه لګولې ده کنه او دا سې د دې نور خپل کارونه اغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره اغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیان او ترکارې شوې اغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چي دا یا دا غچ مونږ د پښتو کې دیاړی وایو اغه چې دا په اغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې اغه د زرونه 15 شوه شوې دی یا د 15 ساونه 2000 شوې دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو اغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپے کیلو اوس اغه په 150 روپے کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورل چې په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران د لایل ډیر زیات دي پیچلې دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دغه سیاسي ثبات نشټون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په ان زمان کې پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارډ څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کال خلک زلخ کی چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي، اما هیڅ هېواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوهیو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې د حکومتونو دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي، اول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره.
بخښي افیزي صاحب، او بخښي سوال دلته اوس، یعنی آیا دغله بهر سي میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي؟ دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغاني باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغاني ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیژي زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځي دي لیدي په دې خاطر دي چې د هغوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانم کم شو، نور بحرانونه رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی 50% ولوي. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چرازی دا هم یو پنهان یا غیر سرګند سدی لامل دی چې افغانی پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساری د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دیوادې نه دي، اما یو مسکن دي، ډېر رښتلی مسکن دي، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل هم دغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډیر ښه لګیږي. نو په دې خاطر دا ډیر اهمیت لري په خصوص په بیرنی توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه ویل، دا اقتصادي ډیر محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب، له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغې بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغې داسې وړې وړې خلتی یخي په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړی پرته وي، 2 کیلو پکې چای پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمیږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب که تاسو وایسئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً دغه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ دې یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلو واښه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری و هغه کې ډېر شکر دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی. کساس پامی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد یوازی زمرج همکار دا میروی سلزی و تک 200 میلیون افغانی مرسته اکلالا او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاری وکړل او نور. اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع ور وړي دي، ټوکري ور وړي دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوي دي، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه دانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فامغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا کله تقل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاسل لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو ریواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي هغه ډیر مشکلات لري حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندي اول ته ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمال لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو د بنستونه کله نا کله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه اکل هلیزری وخرل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړه وو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو کله د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو وختل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغله له هڅه چې په مسکو کې د دلته غوښتل چې پولیس په افغانستان کې په دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو مرسته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د تور شنو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خارونو
حتی چپلی چې تاسو د 400 چپلی یاد
کړی چپلی چې هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کتا سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کسوي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وایي چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د